یاران مٹنگو مگر نن محفل توارا نغلم دوی حتمن تارا یادو یو زبیا مرم حغسی جوند میں ہما غسی بے خوندار.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو، د پروین ملال او ځوان شاعر آمنه فنا شعرونه، خو سم د سیمو د هاشمي خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درېو لومړنیو ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي. دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د درېو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بې تربیته زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې واړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلافي ټکي چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مسله نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لامدې قبل هم دغه تحقیق ترسره کړ. اختلافي ټکو ته اشارې د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي راڅرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنیکه ما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابعو ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنی پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دویمې او درېمې همداسې. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړي دي او ټول هغه دلایل مې بیا وروسته ورسره یوځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، درېیم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درېو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ستاسو په نظر کوم یوې نسبتا ډېر د ناول په اصولو برابر لیکل شوی؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوي ناولونه دي. کله چې موږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي، نو دا مو باید په پام کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیت لپاره مطرح دي، ممکن ده په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به یې زیات وي. په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ پرې بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوژې له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده. لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوي چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي، خو دا په 1311 هجری لمریز کال کې په لومړی په اصلاح ورسپانه کې دا دغه وخت په اصلاح ورسپانه کې چې خپل برهان الدین کشکی د اصلاح د ورسپانه مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی. دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوی ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مگر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویم اثر چې دغه دوه سره مین ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اصلاح ورځپاڼه کې په 1311 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورپی کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي. بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو، خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر ژړک دا د په کتابي بڼه هم خپور کړی دی او د نیکمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خپره کړی.
همدا کوم چې پاتې ده او شته دی او په کابل مجله کې راغلې ده دا همدغه برخه راغلې ده. متاسفانه بله برخه هیڅ پیدا نه شوله. د نور محمد تریکي په ژوند کې هم دغه نوره پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همهلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کافي نه وه. له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه یې چاپ کړل. مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن روسه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به وروسته خپاره شول. انصر صاحب، بیا هم که همدې موضوع ته راشو، د کرکټر چنې له پلوه، د پلاټ له پلوه، د داستاني نثر له اړخه، د صحنو له اړخه، په دغو حسابونو باندې په دغو درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کومه چې په پایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله، د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي، یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار دغه بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کښلي دي چې یعنی دا لومړنی کار دی، یعنی دا مګر وروسته روسي آثار چې دي مثلا د بنګ مسافري ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنګسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري، سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دای لومړنۍ لیکنه ده او همدې د خاطر موږ ته ارزښت لري چې یعنی په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکتی په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره به د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکتی په پټه مینه کې موږ یو جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خپرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه په اړه اورېدلی شئ. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوي، څه لیکل شوي.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعناتو ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي اول په پښتو لیکل شوی دي. کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سې لیکو بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ټرانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یو ځل پنځول شوی او بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرسته چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکی نشي درک کولی لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په آنلاین کتابتون کې دي پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال چې کورنۍ زیږېدلي دي هغوی دې د افغان لیکوالانو لیکنې ولولي. نو دغه موضوعات موږ په نظر کې نیولي، خو بیا چې دلته ختیځ خپرندویو ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر ووهه نو په همدې خاطر باندې دغه موضوعات پکې ځای په ځای پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته، د افغانستان د جغرافیه حق نه دغه شیان چې وو دا په همدې خاطر پکې ځای پر ځای شوي وو. خو دغه ټولنیزو موضوعاتو برخه یې زیات لیکنه بیا دغه شان ده.
دا یوازیتوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کومه موضوع تاسو راخسته؟
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازیتوب ژوند څومره ننګه انتشاپیری یا ځینې خلک غواړي یوازې دي اوسېږي په ټولنه کې ګڼه ګڼه بیروبار نه خوښوي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوی دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوی هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
کې د لاسونه به پر لمر ولیکم، رڼا به واخلم سپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډو به راتوی لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرما، شنې ارواګانې به ځنګل ته په نشتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
شاعر او لیکوال آغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوي مجلې لورولی وو. اوس هم د ځوانې شاعرې آمینې فنا شعر د دوی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې، زه چاته ډیوه نشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم، دیت مینا موایا دا خم انتوب ندی، دیت مینا موایا دا خم انتوب ندی، ترا پس مر نشوی صدر پس مر نشوم، سخت و د هجر شپا دواړو درد هستی وو، سخت و د هجر شپا دواړو درد اغوستی وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ ویده نشوم، وچه به د څه وچی دومره نا کردو کې هم ستا زړه را نه تور نشو، زه له تا خفه نشوم، نه ما سکون در کړلو نه تا شرنګولیم، ته که ما ته ورځ نشوې زه هم تا ته شپه نشوم، دا دی څه کانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، دا دې څه کانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، داسې دې فنا کړم چې زان ته هم ښکاره نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکاره نشوم،
لا مینې فنا په مننې له شعره به اتڼ ته مخه کړو. ملي اتڼ د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پوهنتون له نن یو سل او څلور اویا کاله مخکې تأسیس شو. دا پوهنتون د امریکا د متحده ایالتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پوهنتون دی چې د مډیسن په ښار کې ودان شوی دی. دې پوهنتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $1,000,000 په څېړنو ولګول. د یو راپور له مخې چې 2 کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پوهنتون د ټولې نړۍ 55 مهم پوهنتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پوهنتون د نړۍ 50 مهم پوهنتون حساب شوی دی. وینسکانسن پوهنتون 40 پوهنځي او څانګې لري چې په لسګونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتڼ د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په هلو ځلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځي په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیوان شولان دی یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دعوت شوي وو. پکې زه چې هغه محفل ته ورغلم نو د هغه پنځي د رئیس سره معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په دا ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې بیلابیل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه په کې ده، عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه په کې وسوله. نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دې ممکن وي د افغانستان ملي اتن، البته هغه ملي اتن تشریح کوي، نو د دې لپاره نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل سره ولیکم او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن نه دی، دا تاریخچه یې خوښه سوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او دقیق تاریخ نه معلوم چې کله پیل شوی. زرګونه کاله راهیسې دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې هغه د کرشي غاړې هم مختلف کیږي او اتن کوي. نو ډېر مو سره د خپل بورډ اف ډایرکټر د یم مدیریه بورډ هغه په کښېناستې په دې باندې خپل سرچینو په دې خبر بتمنې کړې. نو په دغه ډول باندې دا ومنله او ډېر خوشحاله سوره او دا یې د ښکلي هنرونو د پوځي د دانس په ډپارټمنټ کې په رسمي توګه په نصاب کې داخل کړي.
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه؟ یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنی چې کوم محصل هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوځي څخه د دانس په ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل کیږي هغه به هرو مرو دا هغه ملي اتن زده وي. یعنی هغه ماینر کې به هم وي، په میجر کې به هم وي.
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي. یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په هغې کې دا راغلي وو چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي؟
دې حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي. هماغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونه پریکټس هم اوس کوي او په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول اتنونه پیدا کړل. لکه هغه لوی اتنونه چې غته مثلا وزیر اتن ویلی شو، مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري. د ځو اتن مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل بل ملي اتن د پایل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري. البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه پریکټس به کوي. اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی. هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی هغه هغه نصاب کې شامل دی. نو دغه لوی ډولونه چې دي دا به ټول دی پریکټس به کوي.
وروسته له دې چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین که نارینه دي که نجونې دي کېدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي. لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي. څرنګه دغه ستمه لري او هیله لري؟
او بالکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دې پونځي څخه فراغت یا نڅلور کاله هغه درس یې ویل په دې معنی چې دغه عملی فزیکی دانس دی که هغه اتن وي که نور ډولونه وي هغه یوه برخه ده. اما هغه مهمه برخه د دې دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی، څېړنه ده. په هغه باندې مضامین لیکل دي. په هغه کې بیا د فراغت وخت کې دی چې خپل تیسز لیکي هغه تاسو مونوګرام ته وایو مونوګراف ته وایو هغه لیکل کېږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو دانس وټاکي او په هغه کې ممکن یوه برخه لکه مثلا د اتن تاکل کېږي. په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کېږي او بیا خپل تیسز وړاندې کېږي. نو دوی مجبور او مکلف به دي که چېرې ریسرچ ونه کړي او په دې باندې مقالې ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو بیا دې فارغېدلی نه شي. نو د دانس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ دوی دغه د ریسرچ برخه یا څېړنه برخه مجبوره دي.
آزاد صاحب مننه. اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پانچې د محصلینو د اتن د نخمې یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم مهم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شې دې کړه کی کولا او کول چیکرا پدوسان قطار قطار یا رب کرجگارا
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر ادایینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړو باندې تور دی بل مور نسپلار یا رب کرجگار تا شر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کیه جلو دی ټول لړی اکل مهار یا رب کرجگار.
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا مېلمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و مېلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخښي. او بعضې الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي. یو چا نوم خړی، نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
نجلۍ هم ویل کېږي، د نجلۍ نشره هم ماسره شته. د مثال په توګه یو بیت بزت تویم.
زو کړې منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ سوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کندهاري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کوم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه لخوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي. خو ځینې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان قیامنو، شادی ده زوی په بابا لر قدر ثواب کړه شکر
ده. لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم.